پسخانه ته اجازه نه ورکوي چې لاړ سي، یا کار کې سهم ونه اخلي، فزیکي فعالیتونه ونه کوي، په صنف کې جنکۍ په درسو کې سهم نه اخلي. هغه ارقام چې موږ وروستنیو تحقیقات کې لاسته راوړل دا یې جوته کړه چې 50% جنکۍ مخکې له دې نه چې عادت ماور روسي یا میاشتنی عادت روسي دوی هېڅ آګاهي نه لري، هېڅ معلومات په دې مورد نه لري. نو دا په خپله د جنکۍ د پسماني او د عقبماني یو اساسي دلیل ده چې مکتب ترانسي او غیر حضري وکړي او په فزیکی او رواني صحت باندې ناوړه اغیز اچي. د دې لپاره دا ضرورت احساسو سه موږ باید داسې کتاب ولرو، لارښود ولرو سه اول ښوونکي ښه معلومات لاسته راوړي سي، بیا ښوونکي دغه معلومات نجونو سره شریکي، بیا د نجونو له طریقه فامیلو ته دا معلومات لاړ سي. او چون ښوونکي په ټولنه کې یو ښه عالي شخصیت لري، ښه نفوذ لري، نو دا ښوونکي کولی شي چې له میندو پلرونو سره په تماس کې سي، د مذهبي رهبرانو سره په تماس کې سي.
اوس به راسو د همدغه کتاب په محتویاتو باندې چې دلته تاسې څه رقم مواد راټول کړي، آیا دا به وکولی سي چې دا کوم مشکلات تاسې یاد کړل چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت کې ورسره مخ کېږي دا ورته حل کړي؟
دقیقا دغه د لارښود سي د ښوونکو لپاره جوړ سوی د پوتری برخوی شل سوی. اول برخه له هغه نجونو سره چې لس کلنۍ ته نه رسیدلې یا د لس کلونو په شاوخوا کې د عمرې د هغه نجونو سره به کار کوي چې هغوی ته دا معلومات ورکول سي دغه د دوی وجود څنګه وده کوي، د دوی وجود څنګه رشد نمو او انکشاف کوي، او د دوی وجود هر غړي وظیفه یې څه ده. دغه نجلۍ چې په د لس کلو شاوخوا عمر لري په د خپل وجود په انکشاف او په وده کې کافي معلومات پیدا کړي، په حقیقت کې یو اساسي تعداد د دې د آینده لپاره کېښودل سو. ټول عمر به د نجلۍ هغه ضروري او کافي معلومات ترلاسه کړي. دومه برخه د هغو نجونو لپاره داسې هغوی خپل بلوغ ته رسېدلي دي او میاشتنی عادت شروع سوی ده، نو ښوونکي به دغو نجونو سره کار کوي او پوهاوی به ورکوي چې دغه میاشتنی عادت نه باید تاسې په صحت فزیکی او رواني صحت باندې منفي اغیزه وچی، او دا نجونې باید وهڅوي چې ښوونځي ته راسي، په منظمه توګه سهم واخلي، ښې نمرې لاسته راوړي، ښه درجه په ښوونځي کې واخلي، او ښوونځی تر پایه پورې تر دولسم صنف پورې ووایي او مکتب خلاص کړي. نو دا دومه برخه به هم یو ښه اساسي تهداب ده د نجونو د آینده وسوي او صحتمندي لپاره.
او درېمه برخه کې څه دي؟
او په درېمه برخه کې مشخص د ښوونکي لپاره ده. دا درېمه برخه ښوونکی په ټولنه کې ښه نفوذ لري. اوس نو په درېمه برخه کې ښوونکی باید له میندو پلرونو سره کښېني، په کلي کې غونډې جوړې کړي، له ښوونځیو له شوراګانو سره مرکه وکړي چې د هغوی توجه دې ته جلب کړي چې باید له خپلو لورګانو سره او له خپلو ځوانو خویندو سره مرسته وکړي، چې دا نجونې مکتب ته لاړ سي، درس ووایي، او بالاخره افغاني ټولنه ترقی وکړي، او د دوی اقتصاد او زندگی صحت دا ټول پرمختګ وکړي.
اوس که په دې خبره ته وکړي چې دا کوم کتاب چې لیکل شوی ده او په دې کې معلومات دي چې کله یوه نجلۍ میاشتنۍ ناروغي سره مخ کېږي دا باید څه وکړي کنه؟ دا به څه وخت د عامو خلکو په واک کې ورکول سي؟
په دې نږدې راتلونکو ورځو کې دغه کتاب به د پوهنې وزارت لخوانه، د یونیسف لخوانه به دا کتاب معرفي ته کېښودل سي، او وروسته له دې چې معرفي سو نو د کتاب چاپ ته آماده سي، بیا موږ دا کتابونه ولایتونو ته لیږو، او د وزارت معارف له طریق نه د کتاب ولایتونو ته ځي او د تطبیق وړ وي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصاد دومره پیاوړی نه ده، دوی دومره پیسې نه لري چې کوم څه چې دوی ته ویل کېږي او لازم دي دا برابر کې وایخلي. په دې کتاب کې کوم شیان ذکر شوي؟ آیا داسې مشورې خو به نه وي چې هغه اقتصاد نه لوړي؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. د دغه کتاب له څنګه موږ یو معلوماتي کتاب هم د ځوان نجونو لپاره جوړ کړی. په دغه معلوماتي کتاب کې ډېر ساده لارې موږ نجونو ته معرفي کړي دي چې دوی مثلا دغه کوټکس هر چې کې موجود نه ده په هر ولسوالی کې مثلا هر لری کلی کې دا موجود نه ده او ډیر خلک پیژنین او بیا هغه څوک چې پیژنې او دې نه استفاده کوي دیغه هغه خوندي کول په سمه توګه نه دي هر چیرې ولېږي او دغه چاپیریال خرابوي. نو د دې لپاره ډیر ساده لارې ښودلې چې نجونې له تکې نه استفاده وکړي او هغه ته که وتری مینځي وتوی کې بیا په راتلونکي میاشت کې بیا له هغې نه استفاده وکړي. د خلکو واقعا دغه اقتصادي وضعیت هم د تقاضا نه کوي چې دوی له کوتکسو نه استفاده وکړي او بیا هغه کوم کیمیاوي مواد هم لري یعنی تجارتي دي موږ ډېر ډاډمن نه یو دغو د کیفیت په مورد باندې. نو استفاده له نرمو او پاکو ټوکرانو نه ډېره زیاته مفیده ده هم د اقتصادي له اړخ نه او هم له دې نه چې همیشه د نجونو په دسترس کې او په خپل اختیار کې.
بله دا کتاب چې تاسو یاد کړ دا به په مکتب کې تدریسیږي په کتابخانو کې به خرڅیږي باید به څه رقمي که په دې اړه معلومات راکړي؟
دا معلوماتي کتاب د یونیسف لخوا نه چاپیږي او په دا به د پوهنې وزارت په اختیار کې ایښودل کېږي. پوهنې وزارت به دا کتاب د ټولو نجونو په اختیار کې ږدي په ښوونځیو ته به یې لیږي.
یعنی پیسې خو یې په بدل کې نه غواړي؟
نه نه په دې مقابل کې پیسې نه غواړي. او دا
هر څوک کولی شي دین استفاده وکړي.
دا په حقیقت کې د پوهنې وزارت مالکیت ده او دا کتاب به د هغوی لخوا نه
چاپېږي.
چاپېږي او خپرېږي په ټولو ولایتونو ته او د جنکیو په دسترس کې به کېښودل کېږي.
ډېره مننه ځبندې اوسې. تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې دی وبو او افزولسی په برخه کې د کارکونکو زاهدي ستانکزي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه شي چره
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پرتیکا کې امر د دې شکه مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره. کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه شي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې کس مو لیدلی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت یې په غاړه وي؟
او زما خپل یو د سترګو لیدلی حال ده چې یوه پېغله جینۍ چې د وړکتوب نه یعنې ټول مسؤلیت د دې په غاړه شو.
ولې ځینې کورنۍ ټول مسؤلیت د کور پر یو غړي وراچوي؟
په دې اساس چې هغه د نورو اولادونو تر څنګ هغوی لویانې مشران یې تر ډېره هغوی باندې په هره برخه کې پام کولی شي.
دغه کار څومره ستونزې جوړوي؟
د ډېرو کارونو حتی بیخي لیونی سوی دی. حتی ډاکترانو ته ورځي دې له خاطر رسېدی ډېر زیات مصروف ده او ټول مسؤلیتونه غاړه دي او هغو ته رسېدګي رښتیا هم څه مشکل کار ده.
قدرمنو اوریدونکو، هر شخص د خپلو ټولو کړنو په مقابل کې مسؤل دی، خو داسې کسان هم شته چې خپل مسؤلیت په نورو راچوي او یو کس مسؤل ګڼي. نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور ټول مسؤلیت په یو کس اوراچول کیږي او مسؤلیت په کورنۍ کې باید څه ډول تقسیم شي. زه یوسف زدران یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو اوریدونکو، په ژوندانه کې د مسؤلیت پیژندل د هر انسان دنده ده چې باید خپل مسؤلیتونه وپیژني او په سمه توګه یې ادا کړي. هر انسان د خدای، ټولنې او کورنۍ په مقابل کې مسؤلیت لري. په پرمختللو ټولنو کې له ماشومانو نیولې تر لویانو ټول خپل مسؤلیتونه پیژني او په سمه توګه یې ادا کوي. خو په دودیزه ټولنو کې لکه افغانستان بیا ټول مسؤلیت یو کس ته راجی کیږي، که هغه د هیواد په سطحه، ټولنې او یا هم د کورنۍ په سطحه وي. په افغاني کورنیو کې اکثره وخت د کور ټول مسؤلیت د کور مشر زوی او یا هم لور ته ورکول کیږي چې دا کار بیا د کورنۍ نور غړي بې پروا او غیر مسؤل عادتوي او د ټولو کارو مسؤل هغه څوک ګڼي چې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکې برښنا هغه پیغله ده چې له ماشومتوبه تر اوسه پورې د کور مسؤلیت ور په غاړه ده. نوموړې مې پوښتلې ده چې څومره دې مسؤلیتونو ستړي کړي او کومې قربانیانې ورکړي دي. هغه په ځواب کې داسې راته غږېدلې ده:
زه د کور مشره یم، کور ټول مسؤلیتونه را په غاړې دي. که چې فامیل مشره یم باید کار وکړم، نور دنده لپاره ما نشو کولی تحصیل ته ادامه ورکړم. وظیفه مې واخیسته، ډېره ستړې کړې. ما ځوان یو هیله لري چې درس وایي، ارزوګانې لري.